مثبت ځواب نه دی ورکړی. د لارو بندېدو سره د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم خادې کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو باندې وروسته خوشی شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه نه کړی. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی پرون ازادي رادیو ته وکړه. نوموړی وای
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا په خوانی ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دیونې د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوتبال اړون خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوب لړۍ په تړاو شننه واوري. د اسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د اسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیګ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو. را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورت کې له اسمت ساروان څخه ورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځې یو سیالیو لوبلړې درې د صفر په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړې تر ګټلو وروسته پاکستان د یو ورځې یو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یو ورځې یو سیالیو لوبلړې ولوبوله. د دې لوبلړې لومړی سیالي د اگست په 28 نیټه و. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی وو. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 95 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو شو وځلید. دویم سیالی د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. د ځل افغان لوبډلې په چوګټل او توپ وهنه یې غوړه کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زاتران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډي وکړې او ابراهیم زاتران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستي یو توپ وهونکو شتوب وهنه ونه کړه، خو 301 منډي هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستي شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوري ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کې څه تکرار شو او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا وروتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 308 منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبه وروسته د کرکټ ګنش مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالۍ وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په یو خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم رپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوی دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 30 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دی. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوې وه. موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپنرانو اگینسټ لوبې وکړې، د فاسټ بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډېر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاءالله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسې ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی و بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالۍ کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلادیش او پر 15 نیټه له سریلانکا سره سیالۍ ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 د اگست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلادیش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په وو یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرلپسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلادیش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلادیش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپو هنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوی او د خلکو خبرګونی په اړه ولې چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې دراپورونو لمخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیر بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپوري ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ګیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
پا ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګړو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی و چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاده لوب لړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په وګباش لیک کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د وګباش لیک لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلي خان په یاد لیک کې د لیټ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیګدیس کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداري د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه و؟
سلامونه. زما پد معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي. که لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټو بلکې وایټ واش شو او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته کوم تیاری پکارو چې موږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه موږ ونه کړ نو زما په اند باندې د افغانستان لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانې د وجې نه دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلې وي چې مونږه څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږه ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرلو
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوی نوم لړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم را تخپل نظر ووایه څنګه لوبډله ټاکل شوی دا او د افغانستان د ملي لوبډله راتلونکو سفر به په آسیا جام کې څنګه وي
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه غو روټیشن پالیسی و چې کلب چیف سلیکټر اسد الله خان صاحب دندې ته راغی نو بهرونکو توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې اتویش لوبغاړي لانګ کړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو نو دوی سره همدغه سوادي شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوخي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو خپل سر کې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادي چې تبا هغه لوبغاړي اخلي چې اگست راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپل یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و او دغه دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کی نو بیلنس تک وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکړ چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده مونږ مسله په فاست بالینګ کې ده خو مونږ د یو فاست بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر و هغه مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړ بیټنګ هم مشکل لرو اکم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم و یا انجری و نجیب زدران دا هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راغلو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټ وو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوم لړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کلونیک کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه وفادار او سر انصافی راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو نوید اظهار نوید کېنول شو سید شهزاد کېنول شو دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو صحیح ده نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیت اوډ نه ده خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر میل لوبغاړي پورې ورسیږي هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پورا یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي یوازې دې لپاره چې موږ مینوال ته یو قسم سترګې کې خارو گزار کړو تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همداسې روانه ده یوازې شخصیت وژنه کېږي استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي نو زما پاند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور نو ډیتاور خو کاغله میش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی او کوم بالر چې تا ډیتاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میش ته ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي. آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورلډ کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما پاند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه دي، د دوی ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی، نو زما پاند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلنکا نه موږ وروستۍ پنځه ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته پکتو چې هغه فلیټ وکټ دي. قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پاره هیڅ سپورټ وکړي. نو لاهور کې زما پاند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلنکا او بنګلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي او چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینر یې. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلی یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کیپټان، په هغه باندې سلیکشن کمیټې، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کیپټان په حیث باندې، د یو کوچ په حیث باندې، نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما پاند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف پراتونکو سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ سره تړلي رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلي دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي، زما په لمنې دغه قسمت داسې هوش کې ډېر نه ښکاري، نو دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخي دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي. هم دغه چیف سلیکټر دا خبر هم کړی و چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي، نو چې کله تا ته الډی نه ویش لوبغاړي اعلان کړی دي نو دوی مخه هم دغه تل نیول شوی د بلاک شوی ده ابراهيم عبدالرحيم زي زهبيد اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترین لوبي وکړي په میل لوبډل کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا د اوبل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترین چانس جوړیږي ځکه یو خو لفټ هینډر دی بل ښه سټرایکریټ کرنځونه کوي ټاپ آرډر بیټسمین دی ابراهيم عبدالرحيم زي دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تاله اخلي ایشیا کپ دویم پړاو هم په